درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلي، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 2 نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځندول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د ده په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي، په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د المپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې دا مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د المپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو میډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بسته لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي، په یوویشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یوروپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوي، د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وایي، هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوست په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په 2 ورځو کې به پرانیستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسیز مشاخل آزادی رادیو آوری. نن د مطبوعاتو د آزادی ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره آزادی لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه، آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان شته، راسره معنا داسې زمری راسره شته او ګوزان په نامه وسیر هغه شته.
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او دا ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوب لیاو توقیف له عمله ده هیوت د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشتم می او بخشی دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرجوب له توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرصف ویلي اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرصف پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آرصف په راپور کې دغه شان راغلی دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعاتو کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړې رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه یې خپل مسلک پرېښې او په هرو لسو ښځینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. پامدی حل کې یو شمیر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولای حقیقتونه وایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي، کوي نشر کړي هم به مسولین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغو شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ مس انصر کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره سدي قلم دی، کاغذ دی. نه قلم ته زیان درشول شي، نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د آرصف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم بوله روخو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو خاغری مجاهد تیر ورځ دوی نامه د وروستي راپور په خبرګون کې یو شمېر کورنیو رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادعا کړې و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دی.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو د سرګندوري د میمیشتي د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړې دي. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویاند ماریو کریفو د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانیدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرې دو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلی چې خبريالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي، د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازې ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نور ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستونځ سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
او لڅ دی په سات کې موږ دا 15 در سلويش چنه پر سات باندې دی چې لا سات کاری وخت موږ لرو چې په کې د 3.5 ساعت در سلور ساعت چنه پر موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په دوه سلور ساعت کې د 2 ساعت تر 3 ساعت چنه پر موږ تولید لرو. دا موږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاتره ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا موږ دانه صادریږي او زی هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کولای سو چې د دې څخه خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره دلته په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې دلته سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی ډول ته ورلویږي، کارګر ډول ته راچی، هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سب سه راځي مکسر ته، ګرده مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سب سه ځي د پلیټو چې دانه ووته، هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټي فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د پاره، تویر د پاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټو حیوانانو د پاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي، هغه رقم هم تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ له خوراکي د پابلیکو څخه نزاعت کوو، د پروتینو اندازه ګورو، که هغه د چرګان د پاره وي، که د کوچنیو یا غټو حیواناتو د پاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو لښکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد جوبان مسول عبدالسلام الکوزی وای د دغه جوبان څخه هدف درې مخی دي. یو د وحشی ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشی ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د وای په دغه جوبان کې اوس مهال د زمری او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشی ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری را سره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، او ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس د زمری مو د لاوره راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غویو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا د او داس ځای وته ستا ماجت وته ستا د لمبو ځای وته ستا معنا د کپو غاړي چې پر ریلګاډي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غځای ستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا او ټل ستا هر اسانتای مو وته مثلا کړی. دلته دغه ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لار سو شاته لار نو سو نظافت مرته وس مش خلګم ول در کم کم سره ولات در په خوا پر اندازې وس ډیر لږ سره ولات سوي دي دلته می 28 کسه تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړی یو ځینې وزنګو ته ولاړی یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړی
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدل او ماشومان یې واځي کیسې اورېدلې وي
د نادلی د ولسوالۍ راغلی يم دلته تفریح د پاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تا هم برابر سي دا مې کوچنی زوی دی دا مې راویستلی دی هلته په موږ ورته وویل چې داسې باغې واشتی داسې ځای دی داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دوی راویستلی د هغه د پاره د خیر ګرځي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې له دوړو لوريو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې زدونه قص شمیرې خبري شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده 1500 روسي سرتیر وژل شوې دي. د دې موضوع تفصیل باوري
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکرين د روسي د يرغل پر مهال 1500 روسي سرتیر وژل شوې دي. دا غیرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پایل سوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 نور روسي سرتیري ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسي پوځیان وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,100,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودې کړی سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خبرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دی. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سویو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی و. لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړې سوې او روسیې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د غشتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
خبرنگاران در داخل افغانستان با مواجه هستند.
با په افغانستان کې د نن یو بل خبريال هم چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او اصلي غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبر نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمیر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی، چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونې سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې درېمه د رسنیو له ازادۍ او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه مې میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ویلي په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بس د لوېدو له کبله لږته لږه شل تنه مړه شوي دي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي.
د ازادۍ
میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغان صاحب پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بینځو ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړه دادت کبار دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سملی، ډېر معلولین د شپې اوږې سملی، ډوډۍ نه لري. ولا پوځ تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل ځای زمونږ یو معلول ما ته زنګ ووهله، له پوه شوم ورو ورو وایم ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مر کوم. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مونږ ته 1,60,000 راکوله، 1,60,000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1,500 به زمونږ مصرف کېدله، 1,500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 1,000, 2,000, 8,000 زره دغه څرنګ رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې، افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ سره مونږ ته وای چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی پلوران شي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دی مونږ تماش نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 دیر زره سالور دیر زره 2 دیر زره ی اتل زره دغه سم مونږ ته ماشونه تاکلی دی پدی باندې زمونږه د کال چارو پردان کی سم زره ماته د کال راکړه ده هغه پور شما د کور کرا ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالی پاته ډیر وخت ما په شاروالی مونډه وسی بلم را مونډه وسی او مای بین ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځ ما ډیر د ننګرارن ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیرے دائرہ کے چیدے پوچھے زمانگا دیر عزت ہو مونگ باندے بے ٹک کار نکا والا مونگ بے عزت کا والا مونگ تا بے پرو خوق را کا والا مونگ سارا بے کومکونہ وائے وار کا والا مونگا بچی کالا پیسے با داختر بنی زکی دے مونگ سارا بچی پیسے نوے مونگا با داولا ایتی شورا تا بطلو آگا مشران بے مونگ تا بے چی پخیر آگلے قارمانانو پخیر آگلے بے آرے و بچی کالا وطلو مونگ تا بے پینزے زارا سالور زارا بجب کے دل از مونگ جب خرچا دا خلق مونگ تا چیر تا مونگ تا نکار ورکی و نو خوق ورکی پوچھے او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوشي ډیر مونږ نازول او کوشي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 5000 ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غړي دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما دیر سخت هم دغه لس شلس پی مونږ وګیم تیر کړی دی وګیم تیر کړی دی پوه شي وچه ډوډۍ هم خوړلی ده پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی هماغه هم داسې اوده شوي پوه شي دا درته په واقعا وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ څه اوده شوي یاسو پوه شي نو دغه د تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل وای دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو تاسو مار ورکم مال ورکه ورته 5000 راته ولېږله ګورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړمې واغسل سره وړمې واغسل بوجې 1500 روپۍ څوارلسم سوا نو دا غل میاشت ونی میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي مال د خدای نه خما شومان مې دی پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلارونه څوک لاسګاډي ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوه شه خولې لري پوه شه دا هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه یو د ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمع او هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې ده پوه شه دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ماشومان ټول پوه شه مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې ده پوه شه اوس هغه بل پله دا غو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او ننبای والا تم هم د نشته نیم زره ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په خواله دا ور خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو زره چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي ایا ټول په دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کې د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو لور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شي زما ډیر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور چې ننګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونه کې ممدا غلط ده د څنګه چې ځان ته پننګرار کړي وي او د پې اوس چې کلولو د غې کلولو بیومټریک کلولو مونږ ماته درې زره ماشو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخفرامه مال زه خدوان خو نه مایې به ما وای نه تا دا یو خپل وای ته د دروغ نه وای صافه کې یو خپل نه په زور سره لری کیږي مې به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15000 ورکه موږ ته د کال 10000 ورکه 3000 موږ ته وټا کله پوزه نو ما ورته چې قریب زو دواړه خونه هغه د زما بیومټری کې موږ لار شکار اخلاصو اوس بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړي وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټری کو پوزه نو دا دریم د پد چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومټری کیږي او چې ول د بوته ولګي دا بیا کی وته لقات دراکړه نو بس اما غ شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ ته زمونږ
افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولېږي پر خپل ستونزو بحث کوي
مالمنګ ته کومک مومک نه ورکه پوشه مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رہی هغه ته ول چول تاسو د اتحادیه والا ته کومک کینې نشي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي دار دم دی افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره او هغه چې د ریاست نه وته او بیا دا غل چې عمر اجتماعي رئیس راغه مونږ ته ول چې تاسو ول شیطانی کړه د ازمنګ اتحادیه ماغه جنې و شړلو اوس مونږ اتی ته پتر کړی اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه شو چې د تا ژوند څنګه دی کما کاری ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړو ما کور ته کزما کاری نه هغه ما ته وړي نو دغه چې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سمې له بچو سره
بل افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلص مېشت مواد واغسته یو د فشپک دفعه شپک مېشت واغسته بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی پوسسې والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میاشتې ته تلای مقصود افې خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخ دا مونږه کم سر ته ورته دا 13000 روپے مالزه ته مایو پاوزه جوړ سره مالزه ته د کال 13000 ورکو مته دومره نه ته خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په 13000 روپے باندې د کال کته ته معلوم شو وایزه وایزان ویسی زې مونږ ته وایزان ویسی زې مونږ ته دا څه خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې ماغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنځین پاس کړه ډېر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګینې نسی داخه د مستفان وای مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی اينه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دقه شل قدم دا قومندانه امنی قومندانه سره زما کور دی دومره تینا لره مانو د څه پوښتنه غراران ماته ټول معلوم دي پانتون ولې هر شی مکمل خلاص کړی دی اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخکېږي څه احساس کوي
مې وین خو بس الله ته غونډه ورځ غونډه شپه لا ته جاري نو علام پوښي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا ودی خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅې یا بل ورځ ما ته وویل نه دا افغان ته وایي دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډو د خوانه وایي چې دغه زه دغه فلاني سړی دی خو زما وایي لمبر مې لاندې زه خپل یو ماشوم خرڅومه دا ډېر سخت مشکلات سره ما او د وینې چربی ملارما دوام نه لارما پیسې نه لارما او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅو خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم زه خپل پی ډېر سختو دردېدل م ډېر سخت خفه شلم پی
بلې تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او ته درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلی پوه شي نو ډاکټران موږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نه شته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو بهتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وزه مسایکل اخلم دا غوند کوسی خار بازار ګرځم خپل فهم غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غوند ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غو مشکل مې پیدا کړل دی تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرمه پوه شي ګیره تل راته کور کې د سینټره مور راته په کور کې دی یو موتا د ورور مې راته په کور کې دی موتا د ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ دیګه خپل منډه چړې کوو په شه نو ډیر نور مې مشکلات
سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخینو ډیر اندازې نه ډیر بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو دا څخه پیره ګونه را ته دواله وشکونه دواله خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې تل چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېګم چې وخت دا شو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالونه وځو
شاو خاتسو کله بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کله نیست
خپل دوه سال اس کال
بل افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چي خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي، زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه، نو سي ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خفې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغسې د نصیحت وکړي ورته، دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه وو هغه هم اوس بد شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه، هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بیچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ نه دی، بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغه ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېده، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره چې شو $1000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګ یو سړی چې منګ پلاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وایو منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګ به دینه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړه پر خپل ستونزو مو خبري وکړه دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه
خاندی یو بل تا گوری اشار کاندی دوی خخ کاریگی پاکو جامو کی ستای خبری پا کتابو کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوادا بس تواری چی دا بباد کخ تواری چی دا بباد کخ تواری.